امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونه مهم سرټکی په پاکستان کې په زیات شوو ترهګریزو فعالیتونو او د دې علتونو د غور لپاره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا د جمعې په ورځ رابلل شوې ده. د اروپایي ټولنې د استازي په ګډون د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ته په غبرګون کې د طالبانو له مشرانو غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو محکمه غوښتنه کوي چې تعلیم یافته قبایلي ځوانان د ای کامرس ته مخه کړي او د دې په ذریعه کاروبارونه پیل کړي. اوکراین باندې د روسیې د توغندیو په تازه بریدونو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه درې تنه ژوبل شوې دي. په دغه خار او د هیواد په لویدیځه برخه کې د ډیرو سیمو بریښنا پرې شوې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډی وی په خبري خپرونه کې هرکلی وایم. ساسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ کال 2022 د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیم او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یا د ماسپښین 12 بجې دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر راپورونه او موضوعات لرو چې ستا سره غواړو د سیمې په تړاو او د نړۍ په تړاو شریک کړو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولوري ته چې په کورمه کې د پاکستان پوځ پر یو چک پوسټ شوې حمله کې درې پوځیان وژل شوې دي او لس تنه ټپیان دي. په دې برید او د دې حمله په تړاو غواړو چې ځینی تازه تفصیلات ستاسو سره په خبرونه کې شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی دی د سیبي څخه د ډیوی خبريال او زموږ همکار عدنان بیټنی صاحب. هغه ته هرکلی وایو. سړی به شي په خیر راغلی بیټنی صاحب.
مهرباني منزه بیبي.
بیتنی سب که تاسو د دغه پیخه په تړاو له کومه معلومات دلیدونکو سره شریک کړئ. دغه پیخه کوم منطقه کې کوم سیمه کې رامنځته شوې ده او مرګ ژوبل څومره ده؟
مهرباني. د پاکستان پوز لخوا اوس تازه مطبوعاتو ته بیان جاری کړی شوی دی او په دې کې دا ویل شوی دی چې په کورمه قبایلي ضلع کې وسلوالو سره د پاکستان پوز نښته شوې ده. او د پوز په بیان کې ویل شوی دی چې په دغه نښته کې د پاکستان د پوز درې عسکر چې په هغه کې یو صوبیدار یو نایک او یو سپاهی شامل دی دا وژل شوی دی. او دا ویل شوی دی چې دا د دې په دغه علاقې کې د وسلوالو سره وسلوالو په پټنځای حمله کړې وه او هغه وخت د ډزو تبادله را مخته شوې ده. وبخې د پوز په بیان کې دغه داوا هم شوی دی چې د امنیتي عسکرو په ډزو کې دوا چې کوم وسلوال دي هغه هم وژل شوی دی. خو د پوز په بیان کې بیا د وسلوالو په جنګلو چې دی هغه نه د ښکار کړی شوی چې هغه څوک دی. خو د پاکستان پوز ویلي لدی د قبضې څخه په غټه کچه سره وسله هم ترلاسه شوې ده او ورسره دغه داوا هم کړې ده چې دغه کم کسان وژل شوي دي. دا په تیر شوي وختونو کې په امنیتي عسکرو د بریدونو او روي په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي دي. د پوز لخوا چې کوم بیان مخې ته راغلی دی په هغه کې ویل شوي دي چې دلته اوس په سیمه کې چاړنیز عملیات روان دي او ورسره په دغه بیان کې له دغه سیمه څخه تندروي ختمولو هوډ هم ښکاره کړی شوی دی. خو زه به تاسو ته ووایم چې تر اوسه پورې د پوز لخوا د وسلوالو د وژلو کومه داوا شوې ده. د دې له آزادو سرچینو هیڅ قسمه تصدیق نه شوی. تاسو به دا هم وایي چې ورسره په بلا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې هم پرون د امنیتي عسکرو په یو پوستا ځانمرګ بریل شوی وو او هغه وخت هم چې د پاکستان امنیتي عسکرو ویلو چې په دغه پیښه کې پنځه د پاکستان د پوز عسکر چې دی هغه جوبل شوی دی. تر دې مهاله خو دغه پیښه ځمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. خو چې کله نه تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د فوج سره تیر میاشت د ډزبندۍ چې کومه کړې وه هغه ختمولو اعلان کړی نو تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا په ځنګړي ډول په قبایلي علاقو کې په امنیتي عسکرو پولیسو او دغه سیده عام خلکو د هدفي ور لړۍ چې دا هغه زیاته چټک شوې ده. تاسو ته مزدا هم وایي چې دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې دوه جوړان د ملک وزیر اعظم شهباز شریف په ډیره اسماعیل خان کې د تندروي ختمولو لپاره قومي سلامتي غونډې راغوښتلو فیصله کړې او ویلي وو چې دې غونډه کې به دا پریکړه کیږي چې په بشپړ ډول د دې ځای څخه تندروي ختم کړل شي. نن د پاکستان د کور کمانډرز د فوز چې کوم څنګه د فوز د هغه کور کمانډرز د هغې لخوا هم په اسلام پنډه کې یو مهمه غونډه شوې ده او په هغه کې هم تندروي ختمولو هوډ ښکار کړی شوې دي. خو زه به تاسو ته دا وایم چې پاکستان
د خپل د ځای خلکو څخه خبرګون دي دغه ورستیو ترهګریزو فعالیتونو ته او بریدونو ته چې په سیمه کې دوام لري تاسو دلته د نورو ذکر وکړو، د حکومت ذکر مو کو، ځای خلک سوای په دې اړوند او څه حل ځلې کوي؟
ګوره چې شل کال وړاندې په افغانستان کې تندروي راتلو سره دغه قبایلي علاقې او ورسره د خیبر پښتونخوا چې مندوبستي سیمې دي دغه هم د تندروي پر ضد کې راغلي دي او ناامنۍ سره خلک مخامخ دي. خو روان کال اګست په میاشت کې په سوات کې طالبان وسله والو ښکاره کېدو وروسته په ولسي کچه له سوات تر وزیرستانه پورې ولسي پاسونونه شروع شوي دي او په دغه ولسي پاسونونو کې زیاتره په ریاست او ریاستي ادارو باندې دغه تور پورې کېږي چې د تندروي په شا چې دي دغه چې کوم د پاکستان ریاستي ادارې دي دا تور زنوي او دا وایي چې د یوې منصوبې دلته جنگونه چې دی هغه راوړول کیږي. د خوبل خواته بیا د پاکستان پوز یا حکومتي چارواکي دغه دا داوال لري چې د تیرو شلو کالو رسیدې د امنیت پر ضد بوختي او دغه عملیاتو په پایله کې چې دی غټي لاسته راوړنې کړې دي او په وروستۍ ځل چې د پاکستان د پوز سرلشکر اسي منیر د خیبر قبایلي زیدې سفر کړی وو د اوس سلند مود مخ کې، نو هغه وخت دغه خبره کړې وو چې دغه کم امن لاسته راوړل شوی دی د دې اجازه به هیڅ چاته ور نه کړل شي چې هغه لاسه یوړل شي. خو دلته بیا موږ ګورو د پاکستان پارلمان کې هم داسې چې کوم پښتون کوم فرست غوندونه دي هغه هم پر یاشر باندې پښتون راپورته کوي په ولسی کچه چې هم چې کوم ولسی غونډې کیږي په هغه کې دا غوښتنه کیږي چې د علاقې د امن راډول شي او دا د شلو کالو رس چې د خلکو جنگونو کې خیل دي د خلکو له جنگونو نه وېستل شي. خو تر اوسه پورې دلته نه امنۍ پیښو کې زتوال د لکېږي او دا چې کوم عملیات شوی تر عملیات ورسته هم خلک پښتون راپورته کوي چې د عملیات په پیل کې تر اوسه پورې چې کوم د امن دوي شوی دي، نو بیا ولې په دې علاقو کې د هدفي وژنې یا د امنۍ پیښې دوام لري.
ډیره زیاته مننه بیچن سیب چې راغلی زموږ سره مل شو یو لیدونکو سره مو دغه ټول تفصیل شریکه. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه د سیمې په تړاو راپورونه هم لرو چې غواړو تاسو سره وار په وار شامل کو او هله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د مدواتری پټونه وایي په هواد کې په زیات شوې تر هغریزو بریدونو او فعالیتونو او همداراز د دې وجوهاتو د غور لپاره د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیه کمیټې یو غونډه سبا یعنی د جمعې ورځ سره بللې ده چې په دې کې به په کومو موضوعاتو بحثونه کیږي د ټول تفصیل راځي چې واورو د ارشد حسین څخه چې په تیر خبرونه کې د لوی خیبر پښتونخوا کوربا محمد اکرام ته دغه تفصیل ورکړی دی.
جی بالکل، پاکستانی مطبوعاتو کې د ډیر وختي راهسه دا قسمه رپورټونه چلیدل چې د پاکستان په پاهواد کې د ترهګرۍ چې کوم مخفسي واقع دونکو پیښې دي، نو په دې باندې سوال د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه رابلل شوې ده. خو تر اوسه پورې اکرام صاحب د دې غونډې د رابلل کېدو تصدیق په حکومتي کچ نه دی شوی، خو مطبوعات دا رپورټونه وایي چې د کومه غونډه چې دنه دا ډیره مهمه وي او په دې کې به د سیول مشرانو نه علاوه د فوج مشران د درې وړو فوجونو ځواکونو مشران به هم پکې ګډون کوي او په دغه غونډه کې به چې دینو کوم چې سبا کې دونکو د قومي سلامتی اډه کمیټې، نو په دې کې به چې دینو نه یوازې د پاکستان چې کوم اوسنۍ اقتصادي وضعیت دی په دې به هم خبرې کیږي، بلکې په پاکستان کې په دې وروستو کې چې کوم د تر هغه پیښې واشمې دینو د دې به هم جاج غستل کیږي. او ورسره به چې کتا ستیاد شي نو د کال 2014 کې چې پاکستان د تر هغه خلاف کوم قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و نو د هغه به هم جاج غستل کیږي او د هغه د بیا عملی کېدو به هم خبرې پدې باندې کیږي. ورسره به په دې غونډه کې دا ویلي شوې دي په مطبوعاتو کې چې په دې غونډه کې به د پاکستان او د افغانستان چې کوم شریک پول ده نو په دغه باندې به هم د امنیت د صورتحال جاج غستل کیږي او په دې غونډه کې بچی دینو دا هم ویل کیږي چې زمون کم د سرچینو سره خبرې کیږي چې په دې غونډه کې به دا وسه پریکړه کیږي چې په پاکستان کې کم د تر هغه دا تازه لړۍ ده دا چې کم چټک شوی ده نو د دې خلاف د یو لوی عملیاتو د شروع کولو هم امکان دی.
ارشد حسین صاحب، تاسو چې څنګه خپل خبرې کې هم ویلې د پاکستان پوزي چې کم مشر دی هغه په ورسو کې هغه په واقع راغله دی، یعنی د پوز مشر هغه په خپل لاس کې اخیسته ده. د پاکستان په پوزي تګلار باندې وخت په وخت باندې نیوکه کیږي، د ګډو بیت طالبانو خبره اوسم کیږي. آیا د پاکستان په پالیسي یا چې کوم امنیتي تګلار ده په هغه کې د بدلون کومې نخې ښکاری، او آیا د پوز لخوا کومې داسې اشاره ورکړل شوې دي چې په دې کې کوم بدلون امکان ښکاری؟
جی بالکل، تاسو ډېر خپل پوښتنه وکړه. په دې باندې دلته هم سیونو کې ځنې اعتراضونه لري چې دا ترهګرۍ خلاف ولې تیر شلو کالو کې د فوج کوم تګلارې پاتې شو او هغه دوه مخې زوا. خو کو تاسو ته زه دا یاد کما چې د کور کمانډرانو یا د فوج چې کوم اعلی افسران دي دغه یو درزنې غونډه شو چې پرون پای ته رسیدلې و، او د هغې نه پس د کور کمانډرانو د دغه کانفرنس چې کوم د اوسنی فوج د سرلخکر په مشر کې په مشرۍ کې شو، د هغې اعلامیه جاری کلشیو پاره اعلامیه کې دا پخکاره ټکو کې ویل شو چې دا ځل بد ترهګرو خلاف چې کوم جنگ دی یا کوم جګړه دا مبارزه ده، نو دا به د قام د هیلو مطابق کېږي او دا به بغیر څه تفریق نه کېږي. یعنی په دغه کې دا ویل شو چې دا جنگ چې کوم دا ځل ترهګرۍ خلاف کېږي، نو دې کې به د ګډ او د بد د خو او د بد طالبانو تفریق او تمیز نه کېږي. زه تاسو دا هم وایم چې په دا اوس خبرونه دا هم مطبوعات داخلي ویل کیږي چې د فوج چې کوم اوسنۍ سرلخکر دی جنرال عاصم منیر، نو د مازیګر د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف سره د وزیر اعظم په هاوس کې لیدنه کتري کړې دي، ملاقاتونه کړې دي، او مطبوعات د سرچینو داخلي وایي چې په دغه لیدنو کې په دغه ملاقاتونو کې نه یوازې دا چې سبا لکه د قومي سلامتي د کمیټې کوم غونډه راول شوې ده په دغه باندې خبرې شوې دي، بلکې د ترهګرۍ چې کوم دا موجوده صورت حال دی نو په دې باندې هم وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړې شوې ده، او دا هوډ بیا یو پیرا فوج سر لخکر تکرار کړی چې د ترهګرۍ جرړې وکاږي. زه د دا هم چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې، او په خصوصي توګه په ځانګړي ډول چې کوم تیر کال اگست کې د طالبان په افغانستان کې په واک راغلو، نو په پاکستان کې د ترهګرۍ د 1400 پیښې شوې دي، او په دې 1400 پیښو کې د یو سل ویخ حملو زمواري چې د ټي ټي پی پور تکړه ده، او اوس هم د کورمز له نجدینو د ترهګرو او د فوج ترمنځ د خطو خبرونه راغلي دي، او په دې کې
د اس پی آر بیان دی چې 3 فوجان پکې وجل شوی دي او 3000 پکې وجل شوی دي. ډېر مننه اشرف حسین صاحب مخکړه
د دې وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو په خبرونه کې د ملتیا څخه مؤمنانه کوي چې را سره تر داده مملیاس نور مهمه موضوعات سړنی او راپورونه لرو چې تاسو شریکو هیله لرو چې را سره مال پاتې شي. بیا هم زو د سیمې او د پاکستان ولوري ته چیرې چې د کورنۍ او چارو وزیر رانا سلام الله د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د غړو د شمیر په اړه په یو مرکه کې ویلي دي چې د دغه وسلوالي ډلې د غړو شمیر د وو او لسو زرو ترمنځ دی، چې د هغوی د کورنۍ او چې 15000 غړي دي هغه هم ورسره اوسیږي. په همدې موضوع باندې د چیرونکو سره د لیوی خبريال ارشاد مومند غږیدلې دی، راځي چې د هغوی چیرنې په دغه راپور کې په ګډه سره واغلو.
تیر کال د اگست په میاشت کې کله چې افغان طالبان په واک کې رااله، د پاکستان د هغه وخت په خاني وزیر اعظم عمران خان ویلو چې افغان طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. سیړونکو وی پاکستان امید لري چې افغان طالبان به ټي ټي پی د پاکستان په ضد د پالیتونو نه منی کی، خو دغه برعکس په دیني زو کې د پاکستان د ننه د ترهګرۍ پیخي نور هم زیاتی شوی. په دې کې د اکثر لپی خو ځموري تحریک طالبان پاکستان منی. سیړونکو خبريال حق نواز بیوت ویل ک په افغانستان کې د طالبانو دشتون خبره کیږي، نو په پاکستان کې هم د ټي ټي پی ګنډ شمیرغړی موجود دی.
او بیا خاص کر پر تیر کال یو نیم کال کې چې دا غی دا کم منظم شوی دی کم تنظیم سازی شوی دا نور ډلې به تراغلی دي په دې وخت کې دا یو ډېر خطر دی او دغه هم د اندازه هم نکېږي چې په کم ځای کې دي او څنګه دي.
رانا سنولا ویلی پاکستان د خپل پولو د حفاظت لپاره پوز لري او کچرته صوبای حکومت د موجوده وضعیت نه د وټلو توان نه لري نو کولی شي چې مرکزی حکومت ته خواستو کی. په دې رسټو کې د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو ترڅنګ تیرونه په بنو کې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې په مرکز کې ترهګرو امنیتي چارواکي يرغمال کړیو. دا غوی د خلاصون لپاره تر سره شو عملیاتو کې ګڼ شمیر امنیتي سرتیری وجل شوی او پوز د پنځشتو ترهګرو د وجلو داوا هم کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت بیرسټر سیب دغه پیښې په اړوند ویلیو چې د بنو په سیر د پیښو ذمواري په مرکزی حکومت عاید کیږي. د سیړنیزو ادارو د ریپورټونو تر مخه تیر کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ را پدې خوا د پاکستان خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې په ترهګریز بریدونو کې نږدې 50% اضافه شوې ده. سیړونکي خادم حسین دی وته ویل وسلوالو په ضد به پاکستان ته کوټلې تګلارې خپل ویل وی.
سیاست خپل خارجه پالیسی سم دستی بدل کی په نورو وطنونو کې په خصوصو کې افغانستان کې انتحاگر و ملیشو پرائیویٹ ملیشو کم ریجیم دے اگر ریجیم ختم کی دا اغی نکار اغیستل پری دی دا مذہب پنم دا سیاسی مفادات تر لاسکول پری دی دا تجویراتی مفادات دا پارا دا پرائیویٹ ملیشو استعمال پری دی او سنگا مونگا بار بار وائیو چی نیشنل الیکشن دان عمل
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلیو په تیر یو کال کې د ترهګرۍ 300 پیښې رامنځته شوې چې ګڼ شمېر عام وګړي او امنیتي ادارو اهلکار پکې وجل شوي او جوبل شوي دي. د تر څنګ د خبر پښتونخوا پولیسو ویلیو چې په بیلابیلو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال نیولي او یا په مقابله کې وجل شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
څېړونکي وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کار ده چې پاکستان د خو او د بدو طالبانو ترمنځ فرق کول ختم کړي او په افغانستان کې د دوی په وینا چې د خپل لاسپوسی حکومت لپاره جوړ کړي د ستراتیژي ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت پالیسی بدل کړي. د څېړونکو په نظر د ټي ټي پی د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د موجودګي او د دغه هواد خاوره د پاکستان خلاف کارولو څخه منع کولو لپاره به پاکستان او افغانستان ته په ګډه سره ګامونه اخیستل وي، ځکه چې د نامنې د یو هواد نه بلکې د ټولي سیمه لپاره یو ګواښ دی. راځي چې دغه تفصيلي ریپورت چې عبدالرزاق ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د پېښور اسلامي کالج په هنتوند سیاسياتو د سانګ استاد ډاکټر شانواز مشال وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای چې په هواد کې د نا امنۍ د مخنیوي لپاره د مهم دي چې ریاست بدخ او بد طالبانو تفریق ختمي.
دا یو خبر ملاوي چې څه ګډ طالب دي څه بیر طالب دي او هم دا د ګډ او د بیر تفریق چې دا ټول مسلې چې دا نور روانه کړي دا پیچې د کړي دا مو طالب زما په خیال دی هغه طالب کوي چې کوم نوی خبره منله او یا هغه طالب کوي چې کوم په افغانستان کې د افغانستان د جمهوری حکومت خلاف جنګیدو هغه ته بدی ګډ طالب وي او چې کوم به دې خلاف جنګیدو یا د دې کنټرول به وته هغه ته بدی بیر طالب دي. دا پالیسی خو داسې تور نه دا دې په خپل منلې دا نو اوس هم د ګډ او د بیر د لچینه کې ته وی دغه هم هغه زور مطابق زړې تراوی دی چې د پښتو مطلب
د پوز د مطبوعاتي سانګي اي اس پي ار تر مخه د ترهګرۍ په ضد به توپیر غامونو اغستو دا هود د پوز مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ تر سره شوی د کور کمانډرانو کانفرنس کې خود له شوې دی. ډاکټر شانواز مشال زیاته کړه کچره د پاکستان ریاست په هیواد کې ترهګری په مکمل توګه ختمول غواړي نو په افغانستان کې د خپل لاسپوسی حکومت د ملاتړ لپاره وزکړې د ستراتیژي جوړتیا پالیسی بورته بدلول وی.
دا چې په کابل باندې د طالبانو حکومت جوړېدنو په اړه کوم څه ریاست چې طالبانو ملاتړ کوي برګرڅه کوي په هغه وخت کې هم ټول خلکو موږ نه خبره کوله چې دا ترهګری به بیا تاسو ونه دروي نو دا په ځان تر خارج اتوان بوونه دي چې په کابل کې د اماراتي اسلامي حکومت یو په وزیرستان په سوات په راجوړ په کې خبر کې چې د نړۍ د تحریک طالبان چې دی دا شانتي حکومت ډیماند نه کوي یا مطالبه نه کوي.
د سیړنیزو ادارو د راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنې را پدې خوا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نا امنې په پیښو کې نږدې 50% اضافه شوه ده. په اسلام آباد کې د سیلونیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر په خوانی مشر او سیلون کې ډاکټر اشرف علي وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د ټي ټي پی له خوا په پاکستان کې مخ په زیاتیدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره به د پاکستان حکومت ته په کلکه افغان طالبانو سره دا خبره اوچتول وی.
افغانستان خپل هم داسې کوششونه کړي دي چې پاکستان او طالبان ترمنځ دا خبرې چې کوم دي په دې کې خپل رول ولوبوي. نو دا د دې څه مطلب دی؟ کوم مطلب هم دا دی چې دا خلک هغه طرف نه چې راځي او دلته کې بریدونه کوي. نو دا زما خیال دی ښکاره حقیقت دی چې دا امریکایي کوي. نو زما خیال دا دی چې پاکستان او افغانستاني افغان چارواکو له کېناستل پکار دي او په صحیح توګه باندې د دې مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل پکار دي، ځکه چې ترګري نه یوازې زموږ د مسله ده، د افغانستان مسله ده، د علاقې د ټولو ریاستونو مسله ده. نسبتا تر کومه چې په دې باندې یو متفقه لایحه عمل پکار دي.
که څه هم په افغانستان کې واکمن طالبان وار په وار ویلي چې په دغه هیواد کې داسې کوم وسله واله منظمه ډله وجود نه لري چې بل کوم هیواد ته ګواښ متوجه کړي، خو پاکستان دا تور لګی چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارولې کیږي او وسلوال د پولي هاغه اړخ نه په پاکستان کې بریدونه کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د ملګرو ملتونو لخوا ورکړ شو او شمیرو کې ویل شوې دي چې په ټوله نړۍ کې دا وخت د یو عرب او دیش کروڑ روپۍ د 15 نه تر 30 کالو عمر پورې ځوانان دي چې په کې نږدې یو عرب په آسیا کې چیرته چې خړې زیاتې دي ژوند کوي. خو څېړونکي وایي چې ځوانان د مثبت کارونو او امنیت وزخه کولو پر ځای په نورو کارونو کې اخته شوي دي او هغوی غواړي چې په دې لړ کې یو مثبت ته کردار اولو ببینو، بیا یې ادارې ضروري او خپل کار ته یې نه پرېږدي. هغوی زیاتوي چې تر څو په نصاب کې بدلون نه وي راوستل شوی نو ځوانانو کې تنقیدي فکر نشي راپیدا کېدلی. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار او د ډی بی خبریال فرید چنواری په دغه راپور کې راغونډ کړی دی.
څېړم چې وایي ځوانان هم د ټولنې نور وګړو ترڅنګ د امن راوستو او د ترهګرۍ او انتها خوخۍ د مخنیوي په لړ کې یو مهم او ګټور کردار لوبولی شي. هغوی وایي ځوانان دغه کردار په داسې حال کې لوبولی شي چې هغوی د تعلیم د زیور نه مستفید کړی شي او ټول سهولتونه ورکړی شي.
دا په کار هم د ریاست ته چې ځوانان چې کوم دي کنه هغه ډېر په اسانه د دې ښکار کې دي شي دې تتلې شي. نو په کار دا چې دوی د ځوانانو لپاره داسې پروګرامونه راوړي، داسې پالیسۍ راوړي چې دا ځوانان چې کوم دي کنه هغه په پیسفل یا په پرامن کوم اکټیویټیز دي د دوی مصروفیات دي چې په هغه کې دوی چې کوم دي مصروف وساتي او دوی ته روزګار ورکړي. دوی چې کوم دي کنه هغه د معاشري په ترقی په کردار کې دوی چې کوم کردار ادا کولې شي آلته کې چې کوم دي دوی خپل مخه ورکړي.
څېړونکي وایي د ریاستي ادارو، رسنیو او استادانو ذمہواري جوړیږي چې ځوانان په ټولنه کې د امن په ځای کولو لپاره په مثبت کارونو او هلو ځلو کې اخته کړي. هغوی زیاتوي په نصاب کې د لاندینی کښنه تر بره پوری بدلون راوستل غواړي چې ځوانان دې جوګه کړی شي چې هغوی د تاوتریخوالي او د شخړو حل د خبرو د لارې راوباسي.
بیا دا سیستم د پاکستان چې څنګه دی یا د افغانستان چې څنګه دی دا خو کله هم نشي کولای چې دا زمونږ د نوې نسل دا ابزورب کی. زمونږ ځوانان زمونږ په دې سیمه کې د 80% د آبادی ده، خو سیستم کې هغه هغه نشته دی ورته جوړ کړم نه دی چې دا ابزورب کی. دا هغه نتیجه دا راوږي چې دوی بیا د کرایمز د جرمونو په لار ځي، دوی بیا چې کوم دی انتها خوخی په لار ځي، دوی بیا فرستریټډ وي.
څېړونکي وایي د اوسنۍ نصاب د لارې په ځوانانو کې کله هم تنقیدی فکر نشي را بیدار کیدای او نه هغوی د ټولنې د امن د پاره کار کولای شي.
نو هغه ساينټیفیک میتھډ چې څو پورې ستاسو د ایجوکیشن برخه نوی جوړه شوی تر هغه پورې ستاسو تعلیم هم سیویلایزډ پروګرسیو خلک نه را جوړوي، هغه هم انتها پسند را جوړوي. د مشال واقع تاسو وګورئ دا یونیورسيټي کې شوی دا کنه دا د یونیورسيټي تعلیم یافته لستو ځوانانو دلته په دې یونیورسيټي کې چې کوم دي پروفیسورانو په دې خوشحالي کړي دا ستا پروفیسوران داسي بي او پروفیسر جرنالیست بل چې څومره اپینین لیډرز دي پیداوار د دې تعلیم دي.
په کال 2023 کې خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ، انتها خوخی، تشدد او په ټولنه کې کرکا خورولو د مخنیوي لپاره د سنټر اف اکسلنس په نوم یو اداره جوړه کړې چې دغه مسلو د حل په اړه تحقیق او څېړنه وکړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو زود افغانستان ولوري ته چیرې چې د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار باندې د بندیز په غبرګون کې د طالبانو له مشرانو غوښتي دي چې خپل د غپریکړه دی بیرته واخلي. راځي چې تفصیل یې د محمد اکرام څخه په دغه راپور کې واورو.
د اقوام متحده د امداد د سانګ مشر مارټن گریفیتس او د تنظیم د یو شمیر نورو سانګو مشرانو او ځنی غیر حکومتي امدادي ادارو په یو مشترکه بیان کې په طالبانو غږ کړي چې د میرمنو په کار د بندیز فیصله دی بیرته واخلي، او دا چې خلکو ته د امداد په رسولو کې د خزو د ګډون په اړه خبرې نشي کېدلې او په کار د چې خزي خپل کار دوامدار وساتي. په بیان کې ویل شوی چې په بشري امداد کې د خزو په شرکت د بندیز له عمله د ټولو افغانانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کېدې شي او د خزو نه بغیر ځنی حساس پروګرامونه په ارزي ډول ځندول کیږي. بیان وايي امدادي ادارې د کار په لړ کې د مشکلاتو سره مخامخ شوې دي او دا اصلي دلیل کېږي چې د خزینه امدادي کارکونکو نه بغیر به د بشري امداد ځنی نور کارونه هم ودرول شي. طالبانو د خالی یا شنبه پورست په خزینه امدادي کارکونکو د بندیز اعلان کړي. د دین وړاندې طالبانو د خزو د یونیورسيټي په تعلیم باندې پابندي لګولې و او د مارچ په میاشت کې د خزو د های سکول په تعلیم بندیز لګولې و. اقوام متحده او نور امدادي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې هیڅ یو ملک دا خبره نشي برداشت کولی چې د خپل آبادی نیمه برخه د ټولنې د خدمت نه بهر کړي. دغه بیان د متحده قومونو د ماشومانو د خیر ښېګړې تنظیم یونیسف، ورلد فوډ پروګرام، ورلد هیلث ارګنایزیشن، یو ان ډیولپمنټ او یو ان ایچ سی آر لاسلیک کړی دی. د یورپی اتحاد تر څنګ 12 نور ملکونو په مشترکه ډول په طالبانو باندې غږ کړی چې د خزینه امدادي کارکونکو په کار او د جنکو په تعلیم بندیز دی ختم کړي. د آسترالیا، کینیډا، ډنمارک، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان، ناروې، سویټزرلینډ، هالند، برتانی، امریکای او د یورپین یونین خارجه وزیرانو په مشترکه بیان کې ویلي په خزینه امدادي کارکونکو پابندي د هغه میلیونونو افغانانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کوي چې د بقا لپاره په بشري امداد انحصار کوي. سلورو نړیوالو امدادي ادارو چې په میلیونونو افغانانو سره امداد کوي د اتوار یا یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د کار ځندولو اعلان کړي او ویلي چې د خزینه کارکونکو نه بغیر خپل پروګرامونه نشي چلولی. متحده قومونو په خپل بیان کې ویلي په خزینه کارکونکو په داسې وخت کې بندیز لګول شوی چې د 28 میلیون نه زیات افغانستان امداد ته ضرورت لري، ځکه چې افغانستان د قات د خطرې، اقتصادي بحران، سخت غربت او د بیرحمه یخنۍ سره مخامخ دي. د متحده قومونو د مختلفو څانګو ترڅنګ د ورلد ویژن انټرنیشنل، کیر انټرنیشنل، سیو دی چلډرن، یو اس مرسی کور او انټر اکشن نومي ادارو ویلي چې په آزاد ډول به هغه افغان میرمنو، ماشومانو او سړو ته د ژوند بچکولو امداد رسول دوامدار ساتي چې مرستې ته ضرورت لري. طالبان د خزو په اړه د خپلو تګلارو دفاع کوي او وایي د خزو د تعلیم او روزګار لپاره به د اسلام او افغان ثقافت سره سم حالات برابروي.
لری به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې په خبرونه کې د کراچۍ ولوري ته بلار شو او زمو سره په خبرونه کې د جی وی همکار او خبريال ذوالفقار بیتنی ملګری دی. غوی تر کلی وستړی مشه په خیر راغلی بیتنی سیب.
ستړی مشه مزه
مننه. بیټنیس د راپورونو لمخه د جون میاشتې راهسې په کراچۍ او سند صوبه کې د خزو او ماشومانو په شمول په سلګونو افغان کډوال نیول شوی دي او په جیلونو کې دي. کده دې خبر په تړاو له کومې معلومات د لیدونکو سره شریکې تاسو؟
منظم بی ک مونږ نن د افغان چې کوم په کراچۍ کې د طالبانو کنسلګری ده دا غی په وینا په پسین صبح کې دا وخت 1538 کسان په زندانونو کې دي. دا هوا افغانان دي چې د طالبانو واقع راتلو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې تور لګول کېږي چې دغه بغیر قانون راغلي دي، اسناد نه لري. مونږ نن د کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار سره په دې اړه خبرې وکړې. نو هغه ویل چې دا وخت 321 کسان د سند په یو بل خار حیدرآباد په زندان کې دي او د غسی 2200 کسان د کراچۍ په زندان کې دي. هغه ویل په دغه کې خزینه، ماشومان او سټډي شامل دي او ورسره ناروغانو هم ډیر شمیر ده پکې. هغه ویل چې دا وخت د کراچۍ په زندان کې 192 خزینه دي، 220 ماشومان دي او 508 سړی بندیان دي. د غسی د حیدرآباد په زندانونو کې کاغشمیر خپل لیدونکو او اوریدونکو د لپاره دلته تاسو سره شیر کوم. نو هغه تر مخه 120 سړی د حیدرآباد په زندان کې دي، د غسی 15 خزینه د حیدرآباد په زندان کې دي او ورسره یو کم اتیا ماشومان د حیدرآباد په زندانونو کې دي. د غسی دغه نیول شو کسانو کې ځینې داسې کسان چې د عدالتونو د پریکړو وروسته افغانستان ته لیږل شوې دي، د غوښ پیره هم موږ ته د طالبانو کونسلګری چې کوم په کراچۍ کې دا اغه نه تر لاسه کړه. نو 3 شپږ کسان دا وخت واپس افغانستان ته لیږل شوې دي. منظم بي ک په دې اړه موږ نور چې کوم تفصیل بیان کوم ته کونسلګری له طرفه ویل شو او ویل چې کم نیول شوي کسان دي په دغه کې ډیر شمیر د ناروغانو د چې کومي اسناد لري. د سینسوبې چې کوم د کراچۍ زندانونه دي په دې کې دوه دغه سي نیول شوی افغانانو مړ شوی هم دي. یو په 15 دسمبر عبدالخلیل نومي سړی چې د دسمبر په 15 د کراچۍ په زندان کې ساور کړی دا دغه خزا ګلبیبي دا وخت هم د کراچۍ په زندان کې قیدی ده. دغه مړ جسد دا وخت د کراچۍ په خیراتي ادارې چپا په مردخانه کې پروت ده. دغه سي د اکتوبر په میاشت کې هم یو تن چې تاج محمد نمیدای هغه بڑشوي وو او یو میاشتې جسد دلته په کراچۍ زندان کې پروت وو، د کراچۍ په یو غیر خیراتي ادارې په صدخانه کې پروت وو او یو میاشتې وروسته هغه جسد افغانستان ته ولېګل شو.
بیتنی سب تاسو دلته مهمه خبرې ته اشاره وکړه، لا دا سیخکاری چې تاسو د دغو کډوالو سره چې دوی نیول شوې دي تاسو خبرې هم شوې وي، دوی نورې کومې ستونزې دي؟ تاسو خود دلته ذکر وکړ چې یو تن کوم چې ساور کړی ده داغه اوس میرمنه هم په جیل کې ده، خو دغه کورنۍ چې د ماشومانو سره په جیلونو کې دي دوی هلته د کوم ستونزو سره مخ دي؟ دوی غوښتنې څه دي؟ دوی څه غواړي؟
منظر بي چې کوم خلک دلته نیول شوي دي، اول خو په دوی باندې چې کوم مونږه د حکومتي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغه وایي چې مونږه یوازې هغه کسان نیسو چې کوم قانوني اسناد نه لري یا د قانونه توګه پاکستان ته راغلي وي. او بیا پولیس چارواکو سره چې کله مونږ خبرې کوو نو هغه وایي چې مونږه دا خلک نیسو نه، بلکې یوازې بیرته لیږلو د پاره خپل کسټډي یا گرفتاری کې اخلو او بیرته لیږو. خو دغه نیول شو افغانانو وکیلان چې کوم دي هغه وایي چې نه، دا سندا دا پورا یو قانوني چلن تر لاندې تیریږي. تر میاشتو دلته د خپل قضیو تر سره کېدو د پاره په جیلونو کې پراته وي او دې سره لکه د عام قیدیان دلته پاکستان کې چې کوم په زندانونو کې دي دا غو په شانتي چلن کیږي. د طالبانو چې کوم کونسل جنرال دی سید عبدالجبار هغه ویل مونږ هم پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې شوې دي او ورته ویلي بودی چې کوم افغانان دلته راځي بیا نیول کیږي باید دا خلک ته اول چې کوم په پوله راوړي نو پاغت ځای کې دې منې کړی شي. خو دلته بیا ځنی افغانان داسې داوی کوي چې دا خلک چې کوم قانوني اسناد نه لري دلته کراچۍ پور راځي په پوله دینه روپیا خستل کیږي او بیا ته بیا دلته لیګر کیږي او دلته بیا سند حکومت یا سند پولیس بیا نیسي او بیا دلته زوروي په زندانونو کې تړي. خلک دا داوی هم لري چې د دوی نه روپۍ ما خستل کیږي که په سہولتونو پاړو وایو. دلته اوس د یخنۍ موسم دی په پاکستان کې، په زندانونو کې دغه خلک د خزینه چې کوم سره واړه ماشومان دي دوی تاغه سہولتونه هم دلته شتون نه لري په ساده پرشونو پراته دي چې کوم موږ مخکې هم دلته زندان ته ورغلي وو نو دوی خلک موږ لیدلي وو او اوس هم چې کوم انځورونه خواره دي په سوشل میډیا نو هغه سہولیات هم ورته شتون نه لري زیاتره خلک دلته یا ناروغان وي چې هغه راځي یا بل بیا په کراچۍ او پاکستان ته کوم افغانان راغلي دي نو په دې کې بیا دا کوم خلک چې کراچۍ ته راځي نو کراچۍ د پاکستان یو غټ اقتصادي خار ده دلته خلک د اقتصاد د پاره هم راځي چې دلته براشي سنسه مزدوري کار روزګار به ولري او خپل کورنۍ به پیو ساتي خو اوس مهال دغه چې کوم لړۍ تاسو هم ذکر وکړو د جون میاشتې نه پیل شوی و او بیا د طالبانو کونسل جنرال په وینا د پاکستان چې په ستمبر میاشت کې افغانستان لوبډلې سره د کرکټ ایشیا جام کې چې کومه مقابله و نو هغه وخت د افغانانو وایي چې بیرغونه راغستی وو او د افغانستان لوبډلې ملاتړ د پاره چغې داری وهلې نو په دې ورسته وایي چې دغه لړۍ نور سی واشوي دا خو پاکستانی چرواکي په دې اړه لا صدا سي خبرګون لري یا هیڅ جواب هم نه دی ویلی جی منظمې
ډیر زیات مننه بیٹنی سی با تاسو ته خې شوی غوړو خې شاره ولري
خو وخت ولري
ملګرو ملتونو په یو راپور کې خبرداري ورکړی دی چې په پاکستان کې په راتلونکو وخت کې موسمی بدلون به نور هم زیات نقصانونه واړوي او په پاکستان کې د موسمی بدلون د اثراتو یا غیزو په اړه به ملګری ملتونو د پاکستان سره په شریکه د جنوري په 9مه نیټه نړیوال کانفرنس هم کوي راځي چې تفصیل یې د بختور شاه څخه په دغه راپور کې واورو
تر اوړي کې په پاکستان کې راغلي سیلابونه د دې خبرې ښکارا ثبوت دی چې دغه حیوانات د موسمي بدلون د سختو اثراتو سره مخ دي. تیر ورځ ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې خبرداري ورکړه چې د موسمي بدلون د لاسه د پاکستان ځنې برخي د سوکړې یا وچکالي سره مخ دي او نور بیا د درنو سیلابونو او بارانونو د لاسه ځپل کیږي. په پاکستان کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو په موضوع به ملګری ملتونه د جنوري په 9مه نیټه په جنیوا کې غونډه کوي چې پکې به د سیلابونو وروسته د پاکستان په بیا ودانۍ او د نورو قدرتۍ آفتونو په وخت د تنظیم په قوی کولو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو په مرسته تر سره شوی سیړنې ښایي د نړۍ لوی طاقتونه د زهرجنو کاربن ګیس په اخراج کمولو کې ناکام دي چې ورسره د نړۍ د تودېدو کچه ورځ په ورځ زیاتیږي او د پاکستان په څیر د نړۍ غریب هیوادونه ورسره د موسمی بدلون د بدو اثراتو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو په دغه تازه رپورت کې د ماحولیاتو نړیوال سازمان یا WMO هغه ورستۍ شمیرو ته هم اشاره شوې ده چې وای په کال 2018 کې به د نړۍ د تودوخې کچه ډیره بره لاړه شي او دا به د نړۍ د پاره لوی اندېښنه وي. په دغه رپورت کې په مالدار هیوادونو غږ شوی چې د کویلي استعمال راکم کړي او غریب هوادونه د هغه بدو اثراتو نه بچ کړي چې په خپل د انسانانو د لاسه جوړ شوی دي. په تیر اوړي کې په پاکستان کې درنو سیلابونو د 15,000 نه زیات کسان مړ کړي وو او 8 میلیونه خلک یې بې کوره کړي. د دې ترڅنګ د 2 میلیونه نه زیات کورونه یې هم بلان کړي او د هواد درېمه برخه سیلابي اوبو لاندې کړي وو. د دې ترڅنګ 14,000 کیلومتره های وی هم ډوب کړي وو او سلور سوا یو کم سلويخ پولونه هم وړي وو. سرکاریش مېری خای د پشکال په میاش کې راغلي سیلابونو 9 میلیونه خلک د غربت د کرخې لاندې بوتلې دي. ملګرو ملتونو د پاکستان سره په دې سیلابونو کې د 215 میلیونه ډالر نقد امداد کړي چې نږدې 2 لک کورنۍ ته امرستې ورکړي دي. د نړیوال بانک، ایشیا ډیولاپمنت بانک او یورپ یونین په مرستو پاکستان د سیلابونو د تاوان په اړه یو رپورت خپور کړی دی چې خای پاکستان ته سیلابونو د 14.9 ارب ډالر زیان رسولې، اقتصادي زیان یې 15.2 ارب ډالر شوه او د بیا ودانۍ د پاره پاکستان ته د 14 ارب ډالر ضرورت دی.
بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د چرګو سوداګر وای چې هر څه د وور په بای دی په پښتونخوا کې د چرګو سوداګر دا خبره کوي او وای چې د چرګانو خصمانی او خوراکي توکو ګراني دل ک هم دا سره روان وینو نو کلونو کې با چرګ په زرو روپیو باندې اخیستل کیږي او قیمتونه به دومره لوړه لاړ شي. راځي چې تفصیل یې د ملک وقاص پر راپور کې واورو.
دا غونډه د وزیر اعظم د کار کروندې د پرمختګ د پروژې یا پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام لاندې ترسره شوې چې پکې د لایف سٹاک افسرانو په شمول کروندګرو ته ویل شو چې د نوې ټکنالوژي د لاندې د سارو د خوراک جوړولو سایلیج ماشینان به څنګه استعمالوي او په کم مقدار به ګیا کې هاغه توکي اچوي کم چې د سارو غوښه زیاتوي. د پنجاب صوبې د لایف سٹاک چارواکي دا پروژه لومړی په پنجاب کې پیل شو چې اوس ټول حیوانات ته وغځول شو. په دې کې هرې صوبې ته 15000 ټنه غوښه پیدا کول وو او د 50000 د سارو بچی پیدا کول ورکړی شوی وو او کم کروندګرو چې دغه هدف پوره کړي نو هغوی ته سبسډي هم ورکړي کیږي.
1047 ملیون اپنے فارمر حضرات میں
کوتیر دریو کولن کې مون کروندګرو ته خو 6000 ملیون روپے د سبسډي په شکل کې ورکړي دي او سکه چې کوم کروندګر خپل هدف پوره کړي نو هغه ته به هم د لایف سٹاک مکمل اخوا د لوکل ګورنمنت د لارې د رقم د چکونو په شکل کې ورکول کیږي.
په دې غونډه کې هدف تر سره کوونکو کروندګرو او افسرانو ته توصیفي سندونه هم ورکړی شو او دوی ته د کامیابو فارمونو دورې هم ورکړی شو. په لاهور کې په بیدیا روډ دا یو فارم د پی ایس ڈی پی پروژې لاندې جوړ شوی. د دې فارم مالک وای دلته کې د سارو فارم سره د شادو مچې هم ساتلې دي او د دې د غوښې زیاتولو په غرض ساروی ساتي.
ہمیں جو 9 لاکھ روپے والی سائلج کی مشین بھی
12 لاکھ روپے میں سائلج مشین رستے روپے اور 3 لاکھ روپے محکمے منگلے دی ڈرائی اوور کٹور روزگار دے یو مئی خاج بسلور لگا 1000 روپے واخ لینا دا سنے دا شہر بتالا 2 لاکھ روپے کئی بلکہ دہاغے بچی او په دغه کډه
د پښتونخوا صوبې د لایف سٹاک افسرانو دلته په سارو کې د غوښې زیاتولو تربیه واغسته. دا افسران وایي په پښتونخوا صوبه کې په کروندګرو کې د کروندې صلاحیت زیات دی او کدوی ته حکومت په سبسډي نرخونو نوې ټکنالوژي او ماشینان ورکړي.
اصل کې پښتونخوا کې پوتنشل ډیر زیات دی د فارمینګ او اغې ته ایکسپوزر ویزټس پکار دي. دا افسر چې کوم دلته راغلي دي دا به واپس خپل خپل ډیسټریکټس ته ځي ټول کې پی ډیسټریکټس ته بدازي او الته کې اغې کې سمرا فارمرز دی اغیت بادی مبارک اویرنس ادی مینجمنٹ دی مبارک با اغیت گائیڈ لائنز ایشو کئی.
د لایف سٹاک چاروا کی وائی پی ایس ڈی پی پروگرام پسلور کالا مشتمل منصوبہ دا او پدے کے ہر کال 35000 ساروی رجسٹرڈ کول دی 40000 ٹنا وغوخا او یو نیم لاکو پورے بچی پیدا کول ہم شامل دی. ملک وقاص وائس آف امریکا ڈی ون نیوز لاہور.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو چې کوم راپور را واوریدو هغه په لاهور کې د کروندګرو لپاره چې کومه غونډه جوړه شوې و او ورکشاپ و چې هغه کې هغه ته روزنه ورکړل شوې ده. د ملک وقاص راپور تاسو واوریدو. د محل زو د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار د شروع یا چهارشنبې په ورځ په هیواد کې سرمایه کارانو ته باور ورکړی دی چې هیواد کې به یې د بهرني قرضو قسط بیرته ورکولو کې پاتې نه راځي. پاکستان دا وخت سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د ترمنځ د 1.2 ارب ډالر قرض پر سر خبرې اترې تر اوسه پرې د ځنډ اخکار دی او د هیواد بهرنۍ زر مبادلې ذخیرې 6 ارب ډالر ته راکمې شوې دي. زموږ همکار محمد اکرام په دې اړه د آسیایي ترقی بانک یا بانک سره کارکوونکي اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمت سره په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې غږیدل دي. تاسو ته وړاندې کوو.
ډیر مننه جیب که مونږ پرون د اسحاق صاحب خبرې ترې واورېدې جین هغه کې خو یو بنیادی میسج دا و چې لکه د ډیفالت والا کمی خبرې چې کیږي هغه خو ته سودو اکانومیست وي خو موسر جی اصل کې د هغه اورال مقصد دا چې یو کانفیډنس ورکی مارکیټ لا یو کانفیډنس ورکی خلکو لا تر دا حد پورې خو جی دغه خبرې صحیح وي چې لکه مثال کې تور په زموږ انویسټرز ته یا زموږ اکانومي ته یو کانفیډنس ملاو شي او چې دا کومه خبره د ډیفالت والا کیږي دا غلطي دي بکول هغه خو کومه خبر سره چې اکثر خلک اتفاق نه کوي او زور سره اتفاق نه کوم هغه چې دا چې موږ سره چې کله موږ امید ورکو نو امید سره یو فریم ورک موږ ورکو. مثال کے طور پہ تاسو ته ما اتیر زل ویلی وو چې په موږ سره په جنوري فروری مارچ روان دریو میاشتو کې تقریبا 8 بلین ډالر روپۍ ډالر چې کم دین دا پکار دی زموږ ملک ته پاره. اوس د دغه 8 بلین ډالر د پاره دي چې کم فریم ورک ته هغه خو موږ ته پته نه لګي پروندې سردار صاحب د خبرونه وضاحت موږ ته نه دراغله. البته چې کوم ښکاری نو هغه دا ښکاری چې سعودي یا چاینا به تقریبا 4 یا 5 بلین ډالر چې کوم دی نو یو رول اوور ورکي پاکستان لا خو اوس پورې جلا په وضاحت کې شته نه. دغه شان دي چې کوم دغه باقي 2.5 یا 3 بلین ډالر نورې پاتې دي روانو دریو میاشتو لپاره دا چې موږ سره یو بل چیلنج دی او پرون د سردار صاحب د خبرو نه وضاحت موږ ته رانغې. زما جی د سردار صاحب چې کومې خبرې وي ښې خبرې وي انتام زف چې ته مارکیټ لا یو کانفیډنس ورکړي دغه خو ښه خبره وه جی. خو موږ که جی فریم ورک ته وګورو نو موږ سره یو فریم ورک چې د امید والا فریم ورک وو جی هغه نشته. موږ سره جی نن چې کوم خبر دی هغه دا دی چې تقریبا د کمرشل لون د دوبۍ چې کوم دی غالبا یو 600 ملیون ډالر دی او بل تقریبا 400 ملیون ډالر دی. سو آلموسټ جو 1 بلین ډالر چې کوم دی نو دا موږ په دې جنوري منتھ کې چې کوم دی دا واپس کول دي. تاسو جی وکتل تیر ځل چې کوم موږ 1 بلین ډالر چې کوم سکوک بانډز د هغه پیمنټ چې کله موږ وکړو نو موږ ته چې کوم دی نو سویر چیلنجز اکانمی سترالو او زموږ ریزرو چې کوم دی نو لاندې رالو. اوس تاسو جی خپل ابتدایي کې وو چې تقریبا زموږ ریزرو چې کوم دی 6 بلین دی یا 6 بلین ډالر نه هم چې کم دی نو موږ جی چې کوم دی نو اوورال چې کوم دی سچویشن ته ګورو د سردار صاحب د خبرو نه نو یو هوپ ولا فریم ورک چې کوم دی هغه چې موږ تحقیق نه
دی. تاسو چې کوم خبرو کړو هم د دې سره سردار په یو داسې وخت باندې دا خبرې کوي چې د ملک وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې موږ لبا د ایم ایف شرطونه منلوي هغه شرطونه کمنینو پاکستان په خپل یو اتحادی یا اتحادی حکومت د هغې جوړ دی بل طرف ته هغوی خپل مخالف یعنی عمران خان ته ګوري چې چرته هغه ته نور د دوی لپاره د هغه له اړخه مشکلات نور سیوان شي نو که چرته د ایم ایف سره ځینې شرطونه منل کیږي نو بیا سیبینی دغه شرطونه د دې لپاره سمره ګران کېدې شي د ګرانې په حساب سره د ټیکسونو زیاتې دوه په حساب سره سمره بیا د دې چلجون سره مخ کېدې شي په ملک دنه.
ورچی اول خبره خدا د زمونږ سمره د پولیټیکل پارټی دی یا سیاستدان دی له دا پکا دي چې د خپل سیاست بچی یا خپل ریاست بچی. موږ سره چې دی وخت د بده مرغه چې کومه مسله ده هغه اره پولیټیکل پارټی سره دی نو خپل سیاست بچی او خپل ریاست د ملت لپاره چې کوم جی مولا مشکل فیصله دی هغه طرف ته نه دی.
زه د خیبر پختونخوا ولوري ته چيري چې د ځوانانو د چارو محکمه غوښتنه کوي چې تعلیم یافته قبایلی ځوانان د ای کامرس ته مخه کړي او د دې په ذریعه د کاروبارونه شروع کړي چې ترڅنګ د ځوانانو نوري نړۍ ته هم معرفي شي. د صوبایي حکومت د دغو هڅو په اړه نور حال تاسو ته ابراهیم شنواری په دغه راپور کې وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو محکمه یعنی یوت افیرز ډایریکټریټ د قبایلی سیمو په تعلیم یافته ځوانانو کې د ای کامرس یا آنلاین کاروبار په اړه شعور را بیدارولو او دغه ګټور روزګار په حق معلومات ورکولو په لړ کې د پیښور په نشترحال کې یو غونډه را جوړه کړې وه. حکومت کې چې د زمشو او قبایلی ضلعو په ګڼ شمېر کې ځوانانو محصلینو ګډون درلود دغه ځوانانو ته وویل شول چې ای کامرس اوس په ګرد نړۍ کې دوام لري او باید د قبایلی سیمو ځوانان په خاصه توګه د دې کاروبار سره ځان بلد کړي ځکه چې د وینا کوونکو په وینا د حکومت لپاره ممکن نه ده چې هر یو تعلیم یافته ځوان لدی نوکری ورکړي. د سیمو ځوانانو د ای کامرس په اړه ورکور شوې خبرتیا کې ډیره دلچسپي واخیسته او دا د سیمو د بیروزګار ځوانانو لپاره ډیره ګټوره وبلله.
چونکه کوم ګو ګور په پاټا کې خاص کر زر خپل مومند ایجنسی خبر ورکړه نو ولته غربت ډیر زیات دی او غربت او اغه خلک ختمول شي نزوانان ختمول شي او دغه ځوانانو د اپورتونټیز ورکول د حکومت کار دی. نو حکومت داس قسمه پروګرامونه ځوانانو لکول او د اپورتونټیز ورکول او ای اکاونټ سره تر وستل چې او د الګ غربت کم کوي مینیمایز کی دغه خلک د پاکستان لپاره یا په دنیا کې خپل رول پلی کی دغه پردا پروګرامونه ډیر ضروری دي.
د یوت افیرز محکمې د بیانې لمخه حکومت غواړي چې قبایلی ځوانان د ای کامرس اړخ ته راغب کړي چې دغه سي حقوقي مالی ګټه تر لاسه کولو ترڅنګ نړۍ ته هم معرفي شي.
تخکې موږ مین مقصد دا دی چې کوم د قبایلی سټوډنټون دي د دغه آگاهی دوله ملو شي او بیا خپل کاروبار سٹارټ کړي لکه څنګه بازار کې دکان وي داسې د خپل په ایریاز کې یو داسې یو یونیک شی روخلي او په نت باندې یو دکان جوړ کړي او هغه بهر ملکونو کې خرڅ کړي دغه به مالی غم کېږي فائدہ مې ته ملويږي او د بهر دنیا نه به خبر شي چې خلک بزنس څنګه کوي
د پښتون او ځوابونو ورکول په محل یو څه قبایلی ځوانانو له اړخه په دغه سیمه کې د بجلی او انټرنیټ نشټوالی په ګوته کړی شو د کومې نه بغیر چې ای کامرس کول ممکن نه دي
او د دې عملی کولو لپاره په فاټه کې فرست موږ ته پر نیټ ضرورت دی چې نیټ بحال شي او سیکنډ بجلی ځکه چې دا انټرنیټ د بجلی او د نیټ لاین اول ناممکن ده
په موخه موجود قبایلی ځوانانو ته ویل شو چې د ای کامرس په ذریعہ هغوی د خپل کور یا د کار ځای نه خپل د خوښي کاروبار د نړۍ هر یو هیواد سره کولای شي او که څه هم په دغه دستوره کې د الکانو شمیره زیاته وه خو قبایلی پیغلې چاته چې دغه قسمه ګټورو هلو ځلو هم د خپل کور نه کولو ډېر ضرورت دی په دغه دستوره کې ډېره په کمه شمیره کې موجودی وي د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیوا پېښور
دی ویکران لیدونکو او اوریدونکو یو واری بیا هم زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې د لوړو زده کړو طب او انجینری کالجونو لپاره کامیاب شوی زده کوونکي په د هغوی په ویاړ او درناوي کې د مقامی تعلیمي ادارې ام ام اکیډمي لخوا یو دستور را جوړ کړ شوی و چې په دې دستور کې زده کوونکي وایي د نوې دور نوې تقاضي دي او د نړۍ سره دوی غواړي چې څنګه په څنګه مختلف شي راځي چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې د مردان څخه د ډیوی خبریال او زموږ همکار ریاض حسین را لیږلی دی
د طب او انجینیرینګ د لوړو زده کړو کامیاب طالب علمانو په درناوي کې دا غونډه په مردان ښار کې را جوړ کړې شوې وه او زده کوونکي وایي ډېر خوشاله دي چې د ولس خدمت وکړي
او زمونږ معاشي چې دی نو لته خزه ته یو پروموشن پټار دی وومن امپاورمنت پټار دی سره چې دا اوس دې ډېر ضروری دی زمونږ د معاشه چې دا یو ټکنالوژیکل معاشه دی دا یو جدید دور دی چې څنګه سړی مخته تلی شي نو د تشن خزم مخته تلی شي
په غونډه کې د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو د تعلیم پوهانو وکیلانو استادانو او صحافیانو ګډون وکړو په دې موخه د تعلیم پوهانو کامیاب طالب علمانو ته د هغوی په کامیابی مبارکي ورکړه او وی ویل چې په پښتنه ټولنه کې په خصوصي توګه د ښځو تعلیم ډیر ضروری دی او یو کامیاب او تعلیم یافته مور کولی شي چې خوشاله ټولنه جوړ کړي
زموږ اولموست پاکستان 50% آبادی فیمیل دا او زموږ یو ډیر غټ هیومن ریسورس یو طاقت دی او چې دا سکلډي او دا اډوکیټډي او دی پروډکټیوی په اکانومی کې او آل واکس آف لایف کې نو دنه بغیر خزمو سروایول لښته ده
په دې غونډه کې ګډونوال وویل چې د طب په میدان کې د خزو زده کړو ته پاملرنه زیاته ضروری ده ځکه چې په پښتنه ټولنه کې یو پوهه د طب ماهر د پردې دننه د خزو علاج کولی شي په دې دستور کې راغلي میندې ک د خپل لونو په کامیابی خوشاله وي خو په ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنکو د تعلیم په بندې غمجن وي
موږ لا راغلي زیات خوشاله زو په خپل ډیره خوشاله ما خو دغه دوران کې چې کوم وینو د ما پړه کې د بر د کوم جینه کې دی د مونږه ماشومان دي غم زموږ لونه دي او دا یو دوه درې ورځې نه دا غي بار کې کوم نیوز روان دي مونږه او قتل په سوشل میډیا باندې او په انټرنیشنل میډیا باندې نو دا غي د پاره زما په زړه کې افغان هم شته زه هم که زموږ د لر لور نن ام بي بي اس ته وزي ډاکټر جوړيږي او ستنه وزي سبا زموږ د کام خدمت کوي د ښکارنګي چې زما د برکم لوري نو غي ته هم دا موقع ملاو شي
د تنظیم کوونکو او ګډونوالو لخوا په کامیاب طالب علمانو کې انعامونه تقسیم کړی شو او هغه ته حوصله ورکړي چې پراتونکو وخت کې به هم دغه نوې کول د وطن او قام خدمت وکړي ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیوا مردان
په اوکرين باندې د روسیې د توغندیو په تازه بدونه کې په پلازمینه کیف کې الکتر لګدري ثنا اجوبل شوې دي په دغه خار او د هواته په لوي دي زبرخه کې د ډیرو سیمو برېښنا هم پرې شوې ده په دې اړوند د امریکا غاګ راپور تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
د بیلاروس کسان په اوکراین کې د بهرنیو جنگیالیو په کتار کې یو لتر ټولو ځواکمنه ډله ده. د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د رژیم د مخالفینو رضاکاران د 2014 کال راهیسې د اوکراینی ځواکونو ترڅنګ جګړه کوي. کله چې روس د فبروري په 14 نیټه په اوکراین برید وکړ، په سلګونو بیلاروسانو پریکړه وکړه چې له روسانو سره جګړه وکړي. د کستوس کلینوسکي تر نامه لاندې دغې ډله کې په سلګونو رضاکار جنگیالي ځای پر ځای شوي دي. کلینوسکي د بیلاروس هغه لیکوال او انقلابي و چې په 1918 کال کې یې د روس پر ضد پاڅون وکړ. اوس د دغه ډلې اکثره جنگیالي د خپل او د کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله په نور نومونو یادېږي. د دوی مشران په دې باور دي چې د دوی دنده دا ده چې له اوکراین سره د ازادۍ په جګړه کې مرسته وکړي.
د بیلاروس هغه خلک چې فکر کوي اوکراین په کړاو کې دی، دلته راځي او اصلي اخلي. دوی په عمل کې خای چې اوکراین دلته مرستې ته اړتیا لري او همدا اوس هغه کسان چې زمونږ له ډلې سره یو ځای کیږي هغه په دې باور دي چې اوکراین باید د پوتین له یرغل څخه آزاد کړي شي او بیلاروس هم باید د پوتین او لوکاشنکا له یرغل څخه آزاد کړي شي.
پوتینسکای اګریسی او بیلاروس پوینه بیت وولنه ات پوتینسکای او لوکاشنکای لوکاشنکاسکای اګریسی تمو یا مرکو تک.
دینیس کټ چې د اوکراینانو په زوف کنده کې یې له 2015 څخه تر 2014 کال پورې خدمت کړی وای، دوی له اوکراینانو سره په دریدو باندې نه یوازې له اوکراین سره مرسته کوي بلکې له خپل هیواد سره هم چې کڅه هم خپل واک دی خو د روسانو نږدې ملګری دی.
بیلاروس قبضه کړی شوی دی، کلتور یې لمینځه تللی، ژبه یې لمینځه تللې ده. مونږ کوشش کوو چې کلتور او ژبه یې بیرته ورغو او اصلي کار چې مونږ یې کېدل غواړو هغه دا دی چې ریښتونی بیلاروسان شته او زیات دي، هغوی دلته دي او هغوی مرسته کوي. زموږ په څیر زیات نور په بیلاروس کې دي خو د رژیم لخوا ځپل شوي دي.
د دغې پوځي ډلې ټول غړي په خپل رول باندې پوهېږي.
روس پوتین او د هغه لاسپوڅي لوکاشنکا زموږ هیواد او ازادي غلا کړې ده.
د امریک په نامه دغه سرتیری له خپلې تجربې خبرې کوي. د بیلاروس د کورنۍ چارو په وزارت کې د 2020 کال تر احتجاجي تحریک کار کاوه. د احتجاجونو د خونړۍ او ځپلو وروسته د پوښو چې د لوکاشنکا حکومت تنور کار نشي کولای، اوس د کلینوسکي له ډلې سره دی او د جګړې لومړی کرښې ته تیاری نیسي. د زیګي په نامه پوځي روزونکو سرتیرو ته روزنه ورکوي چې د ریښتینی جګړې لپاره یې تیار کړي. دی وای دی د دې لپاره دلته دی چې د روسانو د واک لاندې د خپل کورنۍ بدله واخلي.
ماي ګراند پارس واز سنت باي واز اکوپايد باي رشنز اند واز سنت تو ګولاګ ان ا سایبيريا.
زماني کونه په سایبيريا کې د مزدوري کیمپونو تاسوول شوی وو. نن یو موقع لرم چې بدل یې واخلم، نو ځکه دا زما جګړه ده، زما د کورنۍ او زما د گاونډیانو، ځکه دا جګړه زموږ دروازو ته هم راتلې شي کوس نوي نورستو. وس موږ یو چانس لرو چې هغه یعنی پوتین دلته ودرو.
تر اوسه پورې د دغه ډلې اکثره جنگیالي په دې باور دي چې د اوکراین بریا به بل اخر بیلاروس هم د روس له اغې څخه آزاد کړي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا مشر اولکسی دانیلوف امریکا غږ ته وویل چې د اوکراین حکومت د بهرنۍ جنگیالیو په ملاتړ او مرسته باندې پوهیږي.
زه د جورجا د خلکو قدردانی کوم چې زموږ په خاوره جګړه کوي، همداسې د مالدوا او بیلاروس هم. د هغو ټولو هیوادونو هوښیار خلک چې د روس تر اشغال لاندې دي زموږ سره مرسته کوي. دوی په دې پوهیږي چې دوی نه یوازې د زموږ د ازادۍ لپاره کوي بلکې د هغوی لپاره هم.
هغه زیاته کړه څومره ژر چې جګړه پای ته ورسیږي نو دا ټول هیوادونه به د روس له اغېزې ازادېږي او بل اخر به له اروپا سره یو ځای کیږي. مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سی.
ری ویکرانو لیدونکو او اوریدونکو، نننۍ خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه واوریدل او ولیدل. د سیمې څخه راغلي راپورونه مو تاسو سره شریک کړل، د سیمې خبرونه مو تاسو ته وړاندې کړل. په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې حال څخه با خبره شوي وي او د دغه خبرونې څخه معلومات ترلاسه کړي وي. که تاسو غواړئ چې د ډی بی نور خبرونې وګوري یا هم راپورونه وګوري او لیکنې ولولې، نو د ډی په ویب پاڼې باندې هم تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ او هلته وګورئ. خو د دې تر څنګ تاسو د ډیوی په فیسبوک پاڼې هم دغه ټولې خبرونې، راپورونه او لیکنې کولی شئ چې ومندئ. د دې خبرونې قربانه ومه زه منازه شهید او د خبرونې پروډوسر عابد حسین. ستاسو څخه اخلو اجازه ته تاسو په لوی لاس پر سلوړو آباد اوسئ. د الله پامان.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلومات